سلامونه افغانستان کې د غرمې نه مخکې لس بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. وایم پیل په خبرونو کوو. د نړۍ ګڼو مشرانو او سیاستوالو د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د ډونالډ ترامپ د یوې بلې کاري دورې په پار د مبارکۍ پیغامونه ورکړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، ډونالډ ترامپ ته د امریکا د 23م ولسمشر په توګه د لوړې مبارکۍ ورکوي او هیله لري چې د هغه دا دوره امریکایانو ته نیکمرغي او سوکالي ور په برخه کړي. د طالبانو حکومت لا رسمان د دې خبر تر لیکلو پورې د جمهور رئیس په توګه د ترامپ د کار د پیل په رابطه څه تبصره نه ده کړې. اخو د سوریې نوی واکمن احمد اشرف هم ډونالډ ترامپ ته مبارکي ورکړي او ویلي دي چې د امریکا د جمهور رئیس په توګه د ترامپ انتخاب د هغه پر رهبرۍ د امریکا د خلکو د باور څرګندونه کوي. احمد اشرف ویلي ډونالډ ترامپ منځني ختیځ ته سوله راولي او دوی ورسره د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښوالي لیوالتیا لري. د ترامپ نږدې متحد د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ترامپ ته مبارکي ورکړي او هیله یې ښولې چې د امریکا او اسرائیلو اتحاد لا لوړې کچې ته ورسیږي. اتاویا کلن ډونالډ ترامپ د دوشنبې په ورځ د امریکا د 23م ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ترامپ نږدې 1400 هغه خلک وبخل چې د 2020 کال د جنوري 18 پر کانګرس د یرغل په جرم محکوم او بندیان وو. د ښاغلي ترامپ د فرمان په اساس له 1590 تنو یوازې 14 تنه مستثنا دي او پاتې نور به له فدرال زندانونو خوشي او قضایي تعقیب به هم پای ته ورسیږي. ډونالډ ترامپ په خپلو کمپاینی غونډو کې ژمنه کړې وه چې د 2020 کال د جنوري 18 پر کانګرس باندې د یرغل په جرم محکومین به وبخي. د 2020 کال د جنوري 18 ما د ټرمپ زرګونو پلاویانو د کانګرس پرمانی په يرغل سره ګډوډي رامنځته او په خوډب کې د پولیسو په شمول لک تر لګه 130 روي کسان ټپيان شول. د ټرمپ زرګونو پلاویانو غوښتل هغه وخت په کانګرس مانی کې د پخواني ولسمشر جو بایدن د بریا د تثبیت لپاره د استازیو او سنا جرګي ګډه غونډه مختلفو مخې ونیسي. لازادي رادیو خبرونه ته غواګیاست. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسولګری مسؤل افسانه ابراهیمی پرون ویلی دا هیواد د تچمتواله لري چې د جنوبی خراسان ولایت په بیرجند ښار کې د افغانستان کنسولګری پرانستل شي. دا غلی ابراهیمی په وینا افغانستان په ایران کې دوه نورې کنسولګری لرلای شي او دا موضوع د دواړو خو ترمنځ مطرح شوه. ایران تر دې وړاندې په مشهد کې د افغانستان کنسولګری د طالبانو استاد ته سپارلی او په تهران کې هم د طالبانو استادې د سفارت د سرپرست په توګه منلای. سره له دې چې ایران د طالبانو د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره په ځانګړي ډول سوداګري اړیکې پراخې کړي. د ایراني چارواکو په وینا په 2023 کال کې افغانستان ته د ایران صادرات 100 برابر زیات شوي او تر 3 میلیارد ډالرو اوښتي. په کابل کې د چین سفیر پرون د دواړو هیوادونو د اویا کلونو اړیکو د لمانځلو په مناسبت ویل بیجنګ به له افغانستان سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي، په دې مناسبت په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د بندنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي، د چین سفیر ژاو شینګ او د دې هیواد ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د باختر خبري اژانس راپور له مخې د چین سفیر په دې مناسبت ویلي، دواړه هیوادونه د تاریخ په اوږدو کې پرته له دې چې د وخت شرایط په پام کې ونیول شي ښې اړیکې لرلې او بیجنګ به له کابل سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د چین سفیر یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. ډونالډ ترامپ د امریکا د 23م ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کیپیټل هیل کې پرون لوړ وکړه او د خپلې ولسمشرۍ دوهمه دوره یې رسما پیل کړه. ښاغلی ترامپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ له جیو بایدن څخه تسلیم کړه، د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. د لوړې وروسته د امریکا د ولسمشر په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې د امریکا د جنوبي پولو د ټینګولو او د مخدرو موادو له کارټلونو سره د کلکې مبارزې یادونه وکړه، خو د افغانستان په شمول د نورو هیوادونو په اړه څه ونه ویل. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
ډونالډ ترامپ پرون د لوري له مراسمو وروسته په خپل وینا کې وویل د امریکا تلایی اثر لنن څخه پیل کیږي، لنن څخه به امریکا غوړیږي او د نړۍ له خوا به درناوی ترلاسه کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې ناوړه ګټه ورڅخه واخلي. د زیاته کړه
د ګولډن ایج اف امریکا بیګینز
د امریکا تلایی اثر له همدې شیبه پیلېږي. د موږ هیواد به د ودی خواته مخه کړي او یو ځل بیا به د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا درناوی کیږي.
د امریکا نوی ولسمشر وویل چې د امریکا شاتک پای ته رسیدلی دی. ترامپ په خپل وینا کې د امریکا په کورنیو مسایلو تمرکز وکړ او د افغانستان په شمول د نوري نړۍ ډیره یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې چې ټرمپ د یکشنبې په ورځ په یو وینا کې ویلي و چې له افغانستان څخه به د امریکا تجهیزات بیرته واخلي. د پاناما کانال یادونه هم کړې وه او پرونی بیا یاد کړ چې دا کانال به ترلاسه کړي، خو د افغانستان یادونه یې ونه کړه. په واشنگتن کې میشته سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یار وایي له یوې خوا د ټرمپ وینا ډېره مفصله نه وه او له بلې خوا افغانستان نور د امریکا لپاره لومړیتوب نه دی.
د افغانستان مسله نور د امریکا لپاره حل شوی او د افغانستان دوسیه تړل شوی مسله ده، ځکه چې همدا ډونالد ترامپ چې طالبان سره قرارداد امضا کړ، همدا ډونالد ترامپ اوله دوره و چې د افغانستان د امریکایي او د نړیوال نظامی پوځیان د افغانستان څخه باسلو امر وکړ. حتی لومړیتوب کې هم امر افغانستان نه ده. دا په یوازې په یو وخت کې کېدلی شي چې د افغانستان د خاورې نه د امریکا ملي امنیت په داخل د امریکا کې یا د امریکا سفارتونه قنصرګری چې په سیمه کې دي که هغې ته د افغانستان د خاورې نه کوم خطر متوجه شي، په یو صورت کې به امریکا بیا د افغانستان په مورد کې فکر کوي. غیر د هغې نه د فعلا دپاره یو واه مسله پاتې ده چې هغه د څلوېښتو نه تر اتیا میلیونو ډالرو پورې د افغانستان ته چې امریکا دې ورکوي هغه مسله ده. هغه دپاره دوه سناریووي دي، ډونالډ ټرمپ هغه پیسې یا بندوي اعلان به کوي چې دا نورې پیسې نه ورکوي، یا به مشروطه کوي چې طالبان د هغې په مقابل کې څه وکړي.
شاغل ترامپ د یکشنبې په ورځ طالبانو ته په خطاب کې هغوی ناامید دښمنان وبلل او د جو بایدن اداره یې تورن کړ چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات طالبانو ته سپارلې دي. د وویل د بایدن حکومت میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړل. هغوی د امریکا د تجهیزاتو لویه برخه د متحدو ایالاتونو دښمن ته ورکړه. ترامپ همداراز وویل چې امریکا هر کال میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکوي، خو نور به ورنکړي مګر دا چې د امریکا تجهیزات بیرته ور وسپاري. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د سنا جرګې مخکښ غړي لینزی ګراهام د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش حضور هیڅ وخت د اوس په شان د امریکا لپاره خطرناک نه و. هغه سی بی ایس تلویزیونی چینل ته په خبرو کې وویل هیڅ کله په دې اړه چې د دوی پر خاوره به برید وشي دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې دی. ښاغلی ترامپ په خپلو خبرو کې د ځینو اجرایه فرمانونو لاسلیک کولو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د مخدرو توکو کارتلونه به د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي او د امریکا د جنوبي سرحد په اوږدو کې به ملي اضطراری حالت اعلان کړي.
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې د هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت د بیا وم سنف نه بعد موسو تله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي
زما د سې د کې زما په چلو شو وزړم اما هیڅ مخینه پیدا کیږي نه ډېر ماته زوره اونکي د
لزدکړو محرومون جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زمنور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې هغه کورنۍ چې د لور له واده مخکې پاغې ټینګار کوي چې د خسر په کور کې کله هر ډول حالات سره مخ کېدل خپل غږ پورته نه کړي دا جلې لکوم بدو پیښو سره مخ کېدلی شي.
هغه لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش او باور باندې دوی کړي وي. په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نشې سپار کور کې چې هر څه تیریږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایې. خپل دین نه غواړي چې خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي.
بلخزی چې نوې واده شي ویلې دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاوتریخوال پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي ښایي تاسو هم خبر وایئ چې په ځینو کورنیو کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ لخوا ورته ویل کیږي چې د خسر په کور کې دې له هر ډول شرایطو سره ګزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتی هم کیږي غږ دې نه پورته کوي. که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شمله یې هم په ځمکه لویږي. د ګڼ شمېر مېرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت تر یوه حده د ښځو دا ستونزې حل شوې وې. دوی په دې پوه شوې وې چې انساني او شرعي حقوق څه دي. خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوي دي. د افغان مېرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کیږي د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د مېرمنو په حق سترګې پټې کړې دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرامه ژوند سپارښتنه وکړي. د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې عقله وایي
داسې موضوعات ما خپل ډېر لیدلي دي او تعداد کسان واده یې څه کړی ده، د واده درې ورځې وروسته یې خسر راځي یا هم خواښي راځي، ورته وایي جیګه څه نو ته پېږې کور پېږې کار پېږې. دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلده ده یا ناوی ده یا هم باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي. دا ورته مهمه نه ده، مهمه دا ده چې باید د دوی د کور کار مخ ته لاړ سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع زښته زیات دی او ما خپله زښته زیات لیدلی دي.
کراسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه نجلۍ ته دا ویل کېږي چې ته باید د خسر په کور کې ګزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي.
پخوانی رسم و رواجونه دي چې تروسه پورې سره لدې چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره هم درلودله. سعیده ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و، مګر د تعلیمي برخه کې یوه ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونه سو توانېدلی چې د عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي. باید ډېر کار وسي دې برخه کې او ډېر وخت کار وسي. نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده. خلک عامه پوهاوی ډیر نه لري، همغه پخوانی فکرونو کې لا هم پاتې دي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، په ښځو باندې ښوونځي بند شول، کار دا شیانو ته نسي تللی، نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل. دغلته بیا دې موضوع نورم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي ته به ګزاره کوي، یعنی بله چاره نه لري. د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته سوه.
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر ګذاره ده، او کورنۍ وي که هم اجتماعي او سیاسي. اوسنی حکومت مشکلات لري له مېرمنو سره. دغه خپل یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی. یعنې دا موضوعات اوس زښته زیات سوي، تر پخوا هم اوس دا ډېر دي. په دې چې یوې مېرمنه وغواړي خپل غږ پورته کړي، غږ یې نه اورېدل کېږي، او دا یو عامه خبره ده چې څوک نسته حکومت یې غږ نه اوري. وایي کور دې ده، ځوان دې ده، باید ګزاره وکوي، د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې.
راځو منفي پایلو ته. کله چې یوې نجلۍ ودیږي د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي او د پلار کور ورته وایي ته باید ګزاره وکړې، دغلته څومره منفي اثر په دې خپلې نجلۍ باندې کوي؟
زښته زیات ده. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي. د دې ګزاره له خپل خاوند سره یې ډېره بدیږي، دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابیږي. مثلا د نجلۍ په افسردګۍ هم همغه ژور خفګان باندې هم اخته کېږي، ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي. کور چا ته وایي هغوی وایي چې نو کور دې دا نور دي، موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تا نه دفاع وکړو. په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي، نجلۍ نه دفاع کوي. مېرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي، منفي اغېز یې دا ده چې مېرمنې په ژور خفګان مبتلا کېږي. په دې سره نسي تنها کېږي، یوازې کېږي، څوک یې غږ نه اوري، دوی مجبوره دي هر څه په پټه خوله تېر کړي.
کراسو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند راسام کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي، له رواني اړخه له فزیکي اړخه؟
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوس یې کولی. موږ او تاسې یو متل لرو که نه وایي، په یو ګل نه پسرلی کېږي. سعیده چې امید به ولري.